د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو لمړنۍ ماخامنۍ خبری مجلې کې زه فریده وټ سیفی ل خپل همکارانو سره درته خرغلاست ویم او ری چې یو افغان چارواکی د نظر رد کړی دی چې امریکا به له افغانستانه خپل ټول ځواکونه وباسي. د سوریې د لانجې د ختمېدو لپاره به مو د یوې نوې طرحې څخه خبر کړو. نور راپورونه هم شته خو لومړی خبرونه رضوان مرادی راوړي.
د افغانستان جمهور ریاست وایي فکر نه کوي چې امریکا د 2014 کال وروسته را افغانستان څخه د خپل ټولو عسکرو د وستلو پریکړې ته ورسیږي. سکل د کانکور د ازموینو په لړ کې نن په بلخ ولایت کې له څه باندې 2000 تنو فارغانو څخه د کانکور ازموینه پیل شوه او د پاکستان پولیس وایي نن په کوټه کې د خلکو د ګڼې ګوڼې په یو سیمه کې د بم چاودنې 11 کسان وشل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر رئیس عبدالکریم خرم وایي فکر نه کوي چې امریکا د 2014 کال وروسته له افغانستان څخه د خپل ټولو سرتیرو د وستلو پریکړه ته ورسیږي. خاغلی خرم نن له واشنگتن څخه په ټلیفون ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
زه شخصا فکر کوم چې شاید د داسې یو تصمیم سره موږ مواجه نشو چې امریکا د خپل ټولو عسکر د افغانستان نه وباسي.
خاغلی خرم ویل چې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو د شمیر په اړه وروستۍ پریکړه ممکن د دواړو جمهور رئیسانو حامد کرزی او باراک اوباما په خبرو کې وشي. په خاطر دې سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د مشاور مرستیال ویلي چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکرو وتل هم یو انتخاب دی چې غور پرې کیږي. د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت د نازیانو ولسوال نن له یو بمی چاودنې روغ وت خو دوه ساتونکي پکې ټپیان شول. د ننګرهار د امنیت قومندانې وایند حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښنه شاوخوا لس بجې د سپینغر ولسوالۍ په چلګزی سیمه کې د نور آغا کامران په موټر د یو ځای پر ځای شوي بم د چاودنې عمل شوی چې خپل دته پکې زیان نه دی اوخته. خو وسلوالو طالبانو ازادي راډیو ته پر استول شوي پیغام کې ویلي چې په دې چاودنه کې د ولسوال په ګډون یو شمېر امنیتي کسان سخت ټپیان شوي دي. سکل د کانکور د ازموینو په لړ کې نن په بلخ ولایت کې له څه باندې 2000 تنو فارغ شویو زده کوونکو څخه د کانکور ازموینه پیل شوه. د بلخ د پوهنتون رئیس مکمل الکوزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې کانکور کې یوازې د سکل 2000 فارغینو برخه اخیستې او پاتې شاوخوا 2000 کسان د تیرو کلونو متفرقه ګډون کوونکي دي. ښاغلی الکوزی هم درځول چې په دې شمېر ګډون کوونکو کې 5014 تنه نجونې دي او پاتې نورې هلکان دي. د پاکستان پولیس وایي نن په کوټه کې د خلکو د غنی غونی په یو سیمه کې د بم چاودنې 11 کسان وشل. د ازادي راډیو د مشال څنګ په وینا په دې چاودنې کې چې د بچا خان په څلور لارې کې وشوه 13 تنه شوبل شوې دي. پولیس وایي بم د ملشه ځواکونو تر یو موټر لاندې ځای پر ځای شوو. تر اوسه پورې د کوټې د نننې چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیسته. اخوا بیا د پاکستان پوځ وایي چې په کشمیر کې نن د هندي ځواکونو په یو تازه برید کې یو پاکستانی عسکر وشل شوی دی. دا په تیرو 15 ورځو کې د دوړو خواو ترمنځ په کشمیر کې دریمه سرحدي نښه ده. تر اوسه پورې د دې پیښې پړه هند څه نه دی ویلي. استرالیا د ایران د اټومي پروګرام له امله پر دغه هیواد نوي بندیزونه اعلان کړي دي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر باب کار نن ویل دا نوي بندیزونه د ایران مالی، سوداګري، انرژي او د ترانسپورت سکتورونه په نخښه کوي. د باب کار په اعلان کې راغلي چې دا بندیزونه به پر ایران فشار زیات کړي چې دا هیواد د خپل اټومي پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونه ومني او له نړیوالې ټولنې سره جدي خبرو ته مخه کړي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ایران پر ضد د هیواد دا ګام د هغو بندیزونو سره سم دی چې اروپایي ټولنې او نور هیوادونو اخیستې دي. ایران بیا دا ردوي چې ګواکې دا هیواد په پټه د اټومي وسلو د جوړولو چارې پر مخ بیايي. د فرانسې پولیس وایي د دریو کوردي خزینه فعالانو مړي چې په سر وشتل شوي دي په پاریس کې د کوردانو د ټولنې په مرکز کې موندل شوي دي. په فرانسې کې د کوردانو یو پاڼې ویری په وشل شو کې یوه د کوردانو د کارګرانو یا پی کی کی ګوند د بنسټ ایښودونکو څخه ده. که څه هم چې د فرانسې د وشل شو د هویت په اړه څه نه دي ویلي خو د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر مانویل والس د فرانسې ټلویزیون ته ویل چې دا پیښه بې له شکه یو وژنه ده.
Je suis venu ici, dans ce quartier.
د ویزه د سیمه تر هغه لایم چیرته چې درې خزي وچر شوی او بل شک دوی اعدام شوی دی. د یو جدي مسأله ده او دلته زما د راتلو سبب هم ده. په دې اړه یوازې د څارنوال د دفتر په صلاحیت تحقیقات پیلېږي او د تروریزم څخه ځواک هم تحقیق کوي چې دغه نه منونکي عمل له هر اړخه وسیړي. بلور ته بیا د ترکیې د واکمن ګوند مرسیال مشر ویلي داسې ښکاري چې دا پیښه د خپل منځي دښمنۍ نتیجه ده. دا پیښه په داسې حال کې شوې چې د ترکیې حکومت د پی کې کې ګوند له زنداني مشر عبدالله اوچلان سره خبرې پیل کړي او له هغه غواړي چې کوردي یاغیان وسلې کې خودو ته وهڅوي. ټاکل شوی د هغه 15 تنه چې په نوې ډیلی کې پر یوې ځوانه انجلۍ په جنسي تیری او د هغې په وژلو تورن دي نن د دوهم ځل لپاره محکمې ته حاضر شي. د تورنو کسانو د مدافع وکیلانو ویلي درې تنه دا تورونه نه مني او له تورنو کسانو څخه پولیسو په زور او وهلو سره اعترافات اخیستي. راپورونه وایي د دې کسانو د محکومېدو په صورت کې ښایي هغوی اعدام شي. دا کسان د ډسمبر په 14 په نوې ډیلی کې په یو بس کې یوې 23 کلنې انجلۍ ته په بدلمنۍ اړولو او د هغې په وژلو تورن شوي دي.
دا ازادي رادیو د چه هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر او بجو خبرونه لري. فاروانه خبری مجله کې اوري چې یو افغان چارواکي د نظر رد کړی دی چې امریکا به له افغانستانه ټول ځواکونه وباسي. د فرا اوسیدونکو وایي چې کارونه یې له کلونو راهیسې په محکمو کې بندي او څوک ورته پاملرنه نه کوي. د هند او افغانستان ترمنځ د هندي عسکرو د وژنې پر سر د لانجې په اړه تازه معلومات خبرو. همداشان د سوریې د لانجې د ختمېدو لپاره به مو له یوې نوې طرحې خبر کړو. د افغانستان حکومت د امریکا د ملي امنیت د مرستيال سلاکار هغه څرګندونه رد کړې چې ګنې امریکا به ممکنه ده له افغانستان ټول عسكر وباسي. د ولسمشر کرزی د دفتر رئیس چې لخاغلی کرزی سره د امریکا په سفر کې ملګری دی ویل چې یو شمیر امریکایي پوځیان به له 2014 کال څخه وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. اسمت سروان په دې اړه مفصل راپور لري.
د افغانستان د حکومت و جکپوري چارواکي د پنځشنبه په ورځ ویل چې توقع نه لري چې ټول امریکایي پوځیان به له 2014 وروسته له افغانستان ووسی. د ولسمشر کرزی د دفتر رئیس عبدالکریم خرم دا خبره وروسته لدی وکړه چې د باراک اوباما د ملي امنیت د سلاکار مرسیال له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو احتمال مطرح کړ. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت مرسیال سلاکار بن روز د سه شنبه په ورځ ویلي و چې دوی صفر ته د خپل پوځیانو د شمیر د کمولو په شمول هیڅ احتمال نه ردوي. امریکا په دې کلکه ولاړه نه ده چې خامخا دې په افغانستان کې پوځیان ولري. خوشاغلی خورم آزادی رادیو ته وویل چې دوی فکر نه کوي چې امریکا به له 2014 وروسته په افغانستان کې هیڅ پوځي پرې نه شي.
تر اوسه دقیق مشخص دا مسله نه ده تعین شوې. زه فکر کوم چې د سفر اسکل دا شاید درست نه وي. زه شخصا فکر کوم چې شاید د داسې یو تصمیم سره موږ مواجه نه شو چې امریکا د خپل ټول اسکر د افغانستان نه وباسي.
د بن روز له څرګندونو وروسته د افغانستان د ولسي جرګې ځینو غړیو اندېښنه ښکاره کړه. ویل چې امریکایي پوځیانو لا خپل ماموریت نه دی بشپړ کړی. د ولسي جرګې یو غړی اغا لالی وویل د ټولو عسکرو استل به طالبانو ته لار اواره کړي چې له پوځي لارې واک ترلاسه کړي. ډېر افغانان له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځونو له وتلو وروسته وضعیت ته اشاره لري او وایي چې د شوروي پوځونو له وتلو وروسته د نجیب الله حکومت وپرځول شو او په افغانستان کې د کورنۍ جګړې اوربل شو تر دې چې طالبان واک ته ورسېدل او د نړۍ تروریستانو ته پناه ورکړه. د ملي ائتلاف وندوی سید فاضل سنچارکی وایي چې د امریکایي پوځیانو له بشپړه وتلو سره دا امکان تړلی چې ټول شان بیرته صفر ته پشال لاړ شي.
خروج کامل نیروهای نظامی امریکا از افغانستان
څخه د امریکا د پوځیانو د بشپړه وتلو او د مسالې ته د بی پامۍ په صورت کې به دا امکان زیات وي چې هر شی پیل ته لاړ شي او په صفر ضرب شي. له دې سره به د افغانستان د خلکو اندېښنه او تشویش زیات شي او له بلې خوا به د نظام د وسلوالو مخالفانو روحیه او مورال پیاوړی کړي. اکثر افغانان باور لري چې یو شمیر امریکایي پوځیان به پاتې شي. د ولسی جرګې غړي میرویس یاسینی وایي که امریکایي پوځیان د افغان ځواکونو له پوره روزلو او مجهزولو پرته ووځي دا به یو لوی ناورین وي. د ولسی جرګې یوی بلې غړي شکری باریکزی وویل له 2014 وروسته د ټولو ځواکونو د ایستلو معنا به دا وي چې امریکا خپله ماتې مني. د سیاسي چارو کارپو وحید عمر بیا وایي چې د ده په باور د امریکایي چارواکو له لورې له افغانستانه د ټولو پوځیانو د ایستلو خبره شاید د افغان چارواکو د هغو څرګندونو په ځواب کې وي چې وایي امریکایي پوځیانو ته اړتیا نه لري.
احتمالا چې دا دغه په ځواب کې وي چې دواړه خواوې به دا کوشش وکړي چې په یو ډول سره جواني لحاظ په بل اړخ باندې یو څه فشار ورواچوي، او دما برداشت دا نه ده چې امریکایان به جدي په دې موضوع باندې فکر کوي چې د 2014 نه وروسته افغانستان کې هیڅ عسكر د دوی پاتې نشي.
خو عبدالکریم خورم وایي چې د ټولو امریکایي عسکرو د وټولو موضوع نه مخکې او نه اوس په امریکا کې د دوی د سفر په لړ کې مطرح شوې ده.
موږ نه یوازې دلته بلکې په کابل کې البته په مختلفو اشکالو باندې، نه مطلق په لیکلي او رسمي شکل باندې، مختلف نظرونه اورېدلي چې د امریکې اداره په دغه باندې غور کړي چې څومره عسکر به په افغانستان کې ساتي، او البته اساسي خبر به په دغه ارتباط د دواړو رئیس جمهورانو د خبرو په جریان کې کېږي، او د امریکې اداره به خپل رئیس جمهور ته د افغانستان د وضعیت په ارتباط ټول معلومات ورکوي. دا به دغه پرېکړه البته د امریکې جمهور رئیس کوي.
افغان چارواکو څو ځلې ویلي چې بهرنیو پوځیانو ته اړتیا نه لري، خو له هغوی څخه خپلو امنیتي ځواکونو ته د شو وسلو او تجهیزاتو غوښتونکي دي. افغان چارواکو د جنگي الوتکو، توپونو او نورو درنو وسلو تقاضا کړې، او په عین حال کې د ناټو او امریکا له لوري د افغان ځواکونو د روزنیز پروګرام د دوام غوښتنه کړې ده.
د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزيشن ځینې ډلې هم د یو شمیر حکومتي چارواکو په شان د یو امریکایي چارواکي د خبره یو سیاسي تکتیک بولي چې وایي له افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکرو وتل هم یو انتخاب دی. د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ملي ائتلاف ویان سید اقا فاضل سنگچارکی ازادي رادیو ته ویل په بشپړ توګه د امریکایي ځواکونو لوبتلو سره به د تیرو څو کلونو لاستراوړنې لمنځه ولاړ شي، خو له دغه اندېښنو سره سره د افغانستان د سی جرګی ځینی غړي د دې پر خلاف نظر لري او وایي د بهرنۍ ځواکونو موجودیت په افغانستان کې جګړه وګدي. په دې اړه په مخکې له کابل د احمد زبیر جمن ریپورت.
د افغانستان حکومتي چارواکي او د سیاسي اپوزيشن ډلې په دې باور نه لري چې ګینه امریکا به د 2014 کال تر پای د خپل ټولو عسکرو د وستلو پریکړې ته ورسیږي. په دې اړه اندېښنې وروسته له هغه راپورته شو چې د سپین ماڼۍ د ملي امنیت د سلاکار مرستیال تایید کړه له افغانستان څخه د ټولو ځواکونو وستل د جمهور رئیس اوباما په وړاندې یو انتخاب دی. د حکومت د سیاسي اپوزيشن یو ډله ملي ائتلاف وایي د امریکایي چارواکو د خبرې تش تبلیغاتي بڼه لري ترڅو افغان پلاوی په سیاسي چڼو کې راګیر کړي. د ملي ائتلاف ویان سید اقا فاضل سنچارکی ازادي رادیو ته وویل
ډیره لري ده چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان او سیمه کې خپل ماموریت نیمګړی پرېږدي. مونږ فکر کوو امریکا ته د جمهور رئیس کرزی د سفر په درشل کې دا اعلانات ډیر تبلیغاتي اړخونه او سیاسي انګیزي لري. څو امریکایانو سره د ښاغلي کرزی د خبرو په ترڅ کې د هغه د سیاسي چنوهلو قدرت کمزوري کړي، او لري ښکاري چې د دې مسالې تر شا د کومه بل خبره وي.
ښاغلی سنچارکی وویل په بشپړ توګه د امریکایي عسکرو په وتلو سره د دې قوي امکان موجود دی چې د تیرو کلونو لاسترانونې او بهیر په صفر کې ضرب شي. هغه زیاته کړه په دې سره به د وسلوالو مخالفینو مورال هم لوړ شي. امریکا ته د جمهور رئیس کرزی د سفر په درشل کې وسلوالو طالبانو خبرداری ورکړی و چې که په افغانستان کې له 2014 کال نه وروسته د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو موافقه وشي نو دوی به جګړې ته دوام ورکړي. د افغانستان د ولسی جرګې منشي عبدالستار خواسی هم له افغانستان څخه په بشپړ توګه د امریکایي عسکرو له وتلو ملاتړ کوي او د هغوی موجودیت د جګړې له اساسي عواملو څخه دی.
زه خو د انتخاب تعدیر د قدر په سترګه ګورم، ځکه د خارجیانو موجودیت په افغانستان کې باعث د بحران او مشکلات دی. څونه چې افغانستان کې بهرنیان اوسېږي همدومره په افغانستان کې مشکل زیاتېږي. د بهرنیانو په وتلو سره زه فکر کوم چې په افغانستان کې صلح او امنیت قائمېدلی سي، او د بهرنیانو په موجودیت کې تاسو وینئ چې د دولت مخالفین د صلح ته هم نه حاضر کېږي، هغوی مذاکرې ته هم نه کېني چې هغوی مذاکره وکړي صلح وکړي.
ښاغلي خواسی له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار وکړ او ویل د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو تر حمایت لاندې راشي او افغانانو ته د سولې د خبرو لار هواره شي. خو اکثره کتونکي وایي که افغان چارواکي له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه خپل شرایط سخت نکړي، د دې ډیر احتمال موجود دی چې امریکا له 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې د خپلو 2000 عسکرو د پاتې کېدو پریکړه وکړي، هغه څه چې د تیرو 2 میاشتو راهیسې پرې خبرې روانې دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ځینې سیاسي کتونکي د اشقابات غونډه له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو په برخه کې مهمه بولي. د سیاسي چارو کارپو وحید مجده ازادي راډیو ته ویل چې دغه غونډه چې د ملګرو ملتونو لخوا په اشقابات کې جوړیږي، وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو لپاره ډیره ګټوره او مهمه ده. د دې په وینا افغان حکومت یې ردوي. ټاکل شوی و چې د ملګرو ملتونو لخوا له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو لپاره د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې په اشقابات کې یو غونډه جوړ شي. له وحید مجده سره د غمرکه په کابل کې د ازادي رادیو خبريالي جميلي ظریف کړي ده او په پیل کې د دې غونډي د څرنګوالي په اړه پوښتلې دي.
د ملل متحد تر سرپرستی لاندې خبره واچال ته یو غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې د طالبانو په شمول د مختلفو اړخونو او د مدني ټولنې سره غونډيږي په شکایت کې او د افغانستان د راتلونکي په اړه هر جهت خپل نظریات وړاندې کوي. البته خبره داسې ده چې دا د ستوري خبره نه ده، بلکې یو ترکتو ده. ترکتو په دې معنا چې یعنی هر غاړه خپل نظر وړاندې کوي. خو د پاریس د غونډې نه وروسته داسې معلومیږي چې افغان حکومت له دې نه بشاش شوی دي او وایي چې نور داسې غونډې باید جوړ نه شي او که جوړیږي یا په کابل کې جوړ شي او یا په قطر کې، هغه وخت چې دا دفتر پرانستل کیږي. البته پخوا خو پروګرام داسې و چې د فبروري په نیمایي کې باید دا جوړ شي، دغه غونډه په اشقابات کې. اوس معلومه نه ده چې
مجده صاحب تاسو فکر کوئ چې ولې افغان حکومت له هېواده بهر له دا ډول غونډو سره مخالفت ښیي؟
د پاریس تړون کې طالبان او اسلامي په ډېر زغر دا وویل چې تر څو چې یو عسکر په افغانستان کې پاتې وي، د خارجیانو عسکر موږ جګړې ته ادامه ورکوو. او دا خبره هم وکړه چې افغان حکومت یو فاسد حکومت دی، دې حکومت سره موږ هېڅکله هم دغه اجرنیو چې داسې حکومت سره خبرې وکړي. دا د امریکایانو حکومت دی، امریکایان چې د افغانستان څخه د حکومت ځان سره انتقال کوي. لاش داسې خبرې چې هلته وشوي په دې کې د افغان حکومت، البته د افغان حکومت لپاره دا یو خبره نه وه. نو افغان حکومت وایي چې باید داسې غونډې نور یا په کابل کې یا په افغانستان کې، دننه په افغانستان کې جوړ شي یا هغه وخت چې دفتر پرانستل کېږي په قطر کې جوړ شي.
مرسته صاحب، تاسو د پاریس غونډې ویلې، د دغه اشقابات غونډې او پاریس غونډې ترمنځ به توپیر څه وي؟ یعنی فرق به څه دی د دوه غونډو جوړ سیدا؟
د اشقابات غونډه د پاریس غونډه په پرتله ډیره مهمه غونډه ده، ځکه چې پاریس غونډه خو د یو مملکت لخوا غوښتل شوی و. د اشقابات غونډه د ملګرو ملتونو لخوا هلته جوړیږي او په دې کې یعنی تقریبا ویلی شو چې بین المللي ټولنه د دې غونډې په شاوخوا ولاړ دي. نو دا ډیره یو مهمه غونډه وه او افغان حکومت پرې نه ویلي.
آیا افغان حکومت په دې باندې پوهیږي چې د اشقابات غونډه د افغان حکومت لپاره دونه مهمه ده؟
بله، دوی دا فکر کوي چې هلته طالبان یو ځل بیا وغوښتل شي او لاړ شي. دا د یو مملکت خبره نه ده، بلکې د بین المللي ټولنې خبره ده. او طالبانو ته یو ډول مشروعیت په بین المللي ټولنه کې او د ملل متحد په کچه طالبانو ته یو ډول مشروعیت په معنا دي. او همدغه دلیل افغان حکومت اوس دې غونډې ته ځنه نه کوي چې خپل آیات ولیږي.
بله، نو تاسو فکر کوي مجزا صاحب چې که چیرې د اشقابات غونډه جوړه سي، دې کې به د طالبانو استازي ګډون وکړي؟
بله شکه، په خو خود داسې ویل شوي چې دوه کسان شرکت کوي، حتی طالبان دې ته حاضر شو چې 4 کسان ولیږي دې غونډې ته. یعنی دوی هم په داسې غونډو کې علاقه لري، ځکه چې دوی فکر کوي چې ملل متحد چې د افغانستان لپاره دوی په 2001 کال کې د مشهد امنیت شورا پریکړه وکړه چې افغانستان باندې یرغل وشي او دا یرغل اوس نتیجې ته نه دی رسیدلی. نو ملل متحد باید د افغانستان د سولې په باره کې مثبت اقدام وکړي او باید په دې کې ګډون وکړي. نو په دغه دلیل طالبان هم ډېر لیوال دي چې د ملل متحد له خوا داسې غونډې جوړې شي او دوی په دې کې ګډون کوي.
د سیاسي چارو کارپو وحید مجده و چې د ازادي راډیو د خبريالي پښتون ته ځواب وایي.
خبری مجله اوري.
د کندهار دینی عالمانو شورا په یوه غونډه کې د دغه ولایت یو شمیر ملا امامان تورن کړل چې د پولیسو او دولتي ځواکونو په جنازې او فاتحې کې ګډون نکوي. دینی عالمانو دا کار وغند او زیاته کړه چې دا کسان په اصل کې د اسلام له احکامو نه خبر دي. محمد صادق رښتینی له کندهار اوربندې ریپورت لري.
د دینی عالمانو د شورا پر ریاست کې وی جوړ شوی غونډې ته د دغه شورا مشر او غړو وویل چې یو شمیر هغه ملا امامان چې د پولیسو او دولتي ځواکونو په جنازې او د فاتحې په مراسمو کې ګډون نه کوي په اصل کې د اسلام د احکامو نه خبره دي. د شورا مشر مولوی بشیر احمد وویل چې د هغه ملا امامان دي چې تر ډیره د گاونډي هیواد پاکستان په دینی مدرسو کې زده کړې کړي.
دا عسكر پر دې خاور باندې مرسي ودې ته مرد نه ویل کیږي، ودې ته شهید ویل کیږي. موږ د هیچا پر خاور تیرې نه دي کړې، موږ د هیچا پر ناموس تیرې نه دي کړې، موږ د هیچا او ملکیت نه ور اوښتي. خلک مو پر خپل ملکیت باندې ولي، خلق مو پر خپل مال باندې ولي، خلق مو پر خپل حريت باندې، پر خپل وحدانيت باندې د الله جل وعلا شانه مجولي. زما واسکار ته چې هر څوک په مړ سره اوایي علما کرام ناس هغه ګناهکار دي، وهغه ته په شهید وایي، د شهادت مبارکي بورکي. دا چې د خلقو ذهنيات داسې اوښتي دي چې هغه یې بالکل وفاتحې ته نه ورځي، دا هم د نور لاس دی په موږ.
د دینی عالمانو د اصلاحي ټولنې یو غړي مولوی عبیدالله وویل چې په دې وروستیو کې د دینی عالمانو ترمنځ مخالفتونه د دې لامل سوي چې نور خلک پر دینی عالمانو بې باور سي. د نوموړي په وینا ځینې داسې عالمان شته چې په اصل کې حقیقتونه پټوي.
عسکر زموږ استاسې قوت ده، عسکر زموږ استاسې سرحدات را ساتي، عسکر زموږ استاسې حریت را ساتي، زموږ استاسې وطن را ساتي او کونډې اعتماد را ساتي. تاسو یقین وکوئ، باور وکوئ، بېله دغه چې زه پر دا مقام ولاړ یم او یا مثلا دلته یو کار کوونکی یم، بېله دغه څخه یاندې مطلب دا ده که تاسو ته زه رښتیا درته ووایم چې دوه واره انتخابات په دې ملک کې تېر شوي دي، په دواړو کې ما شراکت کړی ده. او زه اوس فلحال عسکر باندې ورسم او دی په پیره کې ولاړ وي، یاندې مطلب دا ده زه سلامي ورته کوم، سلام ورته کوم، دا خو مطلب دا ده، دا خو ما ساتي.
د معلوماتو پر اساس د کندهار نږدې 80% ملا امامان د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستاني مدرسو کې زده کړې کړي. خلک وایي چې دیني عالمان دي په خپلو نصیحتونو او ویناوو کې د دیني احکامو او فضایلو ترڅنګ پر ملي او ټولنیزو مسایلو هم خبرې وکړي تر څو په ټولنه کې د پرمختګ او اصلاح سبب وګرځي.
د کابل بانک د قضیې ځانګړې محکمه وایي چې د دې بانک د تورنو کسانو په دوسیو کې ځینې نیمګړتیاوې موجودې دي چې د هغو په پوره کولو سره به د محکمې پایلې اعلان کړي. د فراه اوسیدونکي وایي چې کارونه یې له کلونو راهیسې په محکمو کې بند دي او څوک ورته پاملرنه نه کوي. د وخت کموالي له امله نشو کولی چې په دې اړه مفصل راپورونه دروړو، خو د ازادي راډیو په سبنیو خبرونو کې مه هېروئ. اوس همدا چې هند د چهارشنبه په ورځ په نوې ډیلي کې د پاکستان لوړ رتبه ډیپلومات احضار کړ څو په رسمي توګه د کشمیر په لانجمنې سیمې کې د پاکستاني پوځ لخوا د دوو هندي عسکرو د وژلو په اړه چې د بدن غړي قطعو شکایت وکړي. دغه عسکر د غزمې پر مهال وژل شوی دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس په دې اړه تازه معلومات خپره کړي دي چې مهم ټکي فراه هیواد وړاندې کوي.
د هند د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي دي له پاکستان څخه یې غوښتنه کړې ده څو د دې ډول اعمالو په اړه چې د نړیوالو نورمونو پر خلاف دي ژر تر ژره تحقیقات وکړي او دا خبره یقیني کړي چې داسې پیښه تکرار نه سي. د هند دفاع وزیر اے کے انټونی د چهارشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې په دې اړه خبري اعلان ته وویل د پاکستان د پوځ دغه عمل ډېر پاروونکی دی. په دغه طریقه چې دوی یعنی پاکستانی پوځ هندي عسکر وژلي دي دا یو غیر انساني عمل دی. موږ به د پاکستان حکومت ته اعتراض وکړو او زموږ د پوځي عملیاتو امیر به په دې اړه په پاکستان کې له خپل سیال سره خبرې وکړي. موږ دغه وضعیت له نږدې څارو. هند او پاکستان دواړه پر ټول کشمیر د مالکیت دعوا لري، خو کشمیر د دې دواړو هیوادونو ترمنځ وېشل شوی دی. هند او پاکستان د کشمیر پر سر دوه جګړې کړې دي. هندي کشمیر د هندوستان یوازنۍ سیمه ده چې اکثریت اوسیدونکي یې مسلمانان دي. په دې وروستیو کلونو کې په دې سیمه کې د هند او پاکستان ځواکونو ترمنځ د اوربند موافقه جاری وه. هندوایي پاکستانی ځواکونه د سه‌شنبه په ورځ د اوربان تر لیکې ور اوښتي وو. د مندهارا په سیمه کې دوه هندي عسکر چې ګزما یې کوله ووژل. په اعلامیه کې ویل سوي دي چې د هغوی د بدن غړي په ډېره وحشیانه او غیر انساني توګه قطع سوي دي. د هند یو جکپوړي پوځي افسر چولا وویل چې د یوه عسکر سر ترې غوڅ سوی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ د هند دغه تورونه رد او بې اساسه وګڼل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله اعلامیه کې ویلي دي پاکستان تیار دی چې د ملګرو ملتونو د پوځي څارونکو د یوې ډلې لخوا د دواړو هیوادونو لپاره د کشمیر د کنټرول لاین په سیمه کې له اوربان څخه د وروستیو سرغړونو په اړه تحقیقات وسي. د ملګرو ملتونو ویان مارتین نصیرکی وویل د ملګرو ملتونو څارونکو د یکشنبې د پیښې په اړه د پاکستان له لورې رسمي شکایت ترلاسه کړی دی او هر څومره چې ژر ممکن وي په دې اړه به د خپل ماموریت په مطابق تحقیقات وکړي. نوموړي زیاته کړې چې د سه‌شنبې د پیښې په اړه هغوی ته رسمي شکایت نه دی سوی. روانه اونۍ په کشمیر کې د خشونت دوی پیښې رامنځته شوې. پاکستان ادعا وکړه چې د یکشنبې په ورځ سیمې ته نږدې یو پاکستاني عسکر په ډزو ووژل سو. پاکستان پر هندي عسکرو تور ولګاوه چې د اوربان له لیکې څخه ور اوښتي وو او پاکستاني عسکر یې ووژي. دواړه هیوادونه دا خبره ردوي چې عسکر یې د یو بل خاورې ته داخل شوي دي.
د سوریې لپاره د نړیوال ټولنې استازي وایي د سوریې د شخړو د پایترسیدو لپاره کېدای شي چې یو انتقالي حکومت جوړ شي او په دې حکومت کې ولسمشر بشار الاسد نه وي. دا لمړی ځل دی چې اخدر ابراهیمی دا وړاندیز کړی دی. په سوریې کې د 2011 کال د مارچ له میاشتې را په دې خوا چې د حکومت پر ضد پاڅون پیل شوی دی، تر 6000 ډیر کسان وژل شوي دي. د دې لانجې د هواري لپاره د نړیوال استازي اخدر ابراهیمی د تازه څرګندونو جزئیات د احمد شیبر پر ریپورت کې.
د سوریه لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې استازي وایي د سوریه ولسمشر بشار الاسد شای په هغه انتقالي حکومت کې برخه ونه لري چې کېدای شي د سوریه د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدلو لپاره د حل لارې په توګه جوړ شي. دا لومړی ځل دی چې اخزر ابراهیمی د سوریه ولسمشر ته مخامخ خطاب کوي چې له واکه لاس واخلي. اخزر ابراهیمی په قاهره کې رویټرز رانسته وویل تیر کال په جنوا کې پیاوړو هیوادو د سوریه د انتقالي حکومت په اړه یو تصویر ورکړ چې په دې کې باید بشار الاسد نه وي، خو ځینو ځواکمنو لکه روسیې له دې سره مخالفت وکړ. اوس داسې ښکاري چې ماسکو هم دې ته چمتو شوی دی چې داسې حکومت په سوریه کې جوړ شي چې سوله هلته ټینګه شي او بشار الاسد پکې نه وي. ټاکل شوی دی چې د جمعې په ورځ په جنوا کې ابراهیمی د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر میخایل بوګدانوف او د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیام بورنز سره غونډه وکړي. اخزر ابراهیمی وویل چې د سوریې د شخړې پوځي حل لار نه تر سرګو کیږي او دا هم سمنه ده چې د حل لارې لپاره تر 2014 کال پورې صبر وکړو. دا لانجه باید روان کال هوار شي. ابراهیمی مخکې بی بی سی ته ویلی وو چې ډېر سوریایان فکر کوي چې د اسد د کورنۍ د واکمنۍ 40 کلنه دوره ډېره اوږده ده.
په سوریه کې په تیر بیا زه فکر کوم خلک وایي چې د دغې کورنۍ 40 کلنه واکمنۍ یو څه ډیر اوږده شوې. په دې خاطر بدلون باید رښتینی وي او زه فکر کوم ولسمشر اسد کولای شي د خپلو خلکو د غوښتنو په ځوابولو کې مخکښ رول ولوبوي، نه دا چې په وړاندې مقاومت وکړي.
بشار الاسد په 2000 کال کې د خپل پلار لمړینې وروسته چې 10 کاله په قدرت کې وو د چارو واګې په لاس کې واخیستې. د سوریه د بحران لپاره نړیوال اساسه دغه سخت دریس روسته له هغه څرګندوي چې بشار الاسد د تیر شنبه په ورځ یو ځل بیا له مخالفو ځواکونو سره د خبرو امکان رد کړ. تر اوسه د ابراهیمی د څرګندونو په اړه د بشار الاسد رژیم څه نه دی ویلي.
ستاسو لا پیغامونه نه
انجینر محمد داوود امیری خو شرایط کې تقریبا اتیا فیصد امنیت چې دی د اوس په ټول افغانستان کې خراب دی. وخت چې د دوی د حمایوي بخش هزوز قوتونه ووځي افغانان نه اردو نه پولیس د خپل ځان امنیت نیوای شي، نو د خلکو امنیت به څنګه ونیسي؟
زه جمال الدین ښه خبره ده چې ووځي افغانان پرېږدي په خپل مز کې جوړ شي، افغانستان به آباد شي. او که بارنه لاسوهنه وشي نو بیا خامخا امریکا چې دلته یې نو لاسوهنه به کوي نو واپس ورانیږي. افغانستان په دې نه بادیږي چې بارنه ملک خپل منفرد په سر کې ونیسي او افغانستان آباد چې دا نه کیږي.
نو مې انجنیر مایار دی خپل نظر دغه دی چې د 1301 کال نه په دې خدای راغلی دي، اما په افغانستان کې کوم تحولات د امنیت د نگانه نه دی راغلی. خپل په کابل کې وخت نه وخت امنیتي ستونزې منځ شوي دي چې خپل په مرکزي ځای کې عملي شوي دي، اما چې د ټول د 1301 کال کې ونه توانل امنیت راول خپل په خرد کابل کې مرکز کې، نو پس دیم پات کېدل شونی نه دي. زموږ خپل نظر دغه دی چې بغه سي بستري ورپښه کې وزي.
د سو افغانانو نظرونه مو واوریدل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شتون او یا هم د غوډو وټلو په اړه باندې خپل نظرونه څرګند کړل. د ازادي رادیو روانه خبری مجله هم دومره و. د کابل بانک د قضیه ځنګړې محکمه وایي چې د دې بانک د تورونو کسانو په دوسیو کې ځینې نیمګړتیاوي موجود دي چې د هغو په پوره کولو سره به د محکمې پایلې اعلان شي. په دې اړه مفصل راپور د ازادي راډیو په سبنیو خبرونه کې مه هیروئ. اوس سمې عباس سټډیو ته راغلی دی او د ازادي راډیو د نن ورځې وروستۍ ماښامنۍ خبري مجله وړاندې